באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه درته وړاندې کوو په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري
ټاکل سه به شنن د سهار پر اتو بجو به د تورخم لارې برته پرانیستل سي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیې باندې انتقاد کړی چې د سوریې په جنوب کې پر هغو قوا بمباری کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي
ترنډون کو نن شنبه د 1395 هجری المریس کال د غبرګولی اجازهات وشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 13 کېږي روان خبرونه نیم ساعت دوام کوي د راپورونو په برخه کې به ووري چې د روغتیا نړیوالې ټولنې 121 میلیونه ډالر یو پلان جوړ کړی دی چې د زیکا د وایرس په خلاف مبارزه وکړي د افغانستان حکومت وایي د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د تورخم پلانجا د خبرو لپاره اسلام آباد ته او په داس حال کې چې په لیبیا کې د جنگ مخ پر زیاتېدو دی د تیرو دوه میاشتو په موده کې د سمندر په لاره د شمالي افریقا نه اروپا ته د مهاجرو پراته کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی همدارنګه د خپل خبریال سره په ننګرهار کې په دې غږې و چې د تورخم دروازه لکه څنګه چې پاکستاني چارواکو ویلي دي ښایي نن په اتو بجو پرانستل شي د رپورټونه لږ وروسته اورئ اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي
تاکل سه به چنن د سهار پر اتو بجو به د تورخم لاره بیرته پرانستل سي د غلاره وروسته له غنه وتړل سو چې د دوړو خو او ترمن نشتی وسوې د دې نه مخ کې ویل سي و چې افغانستان د تورخم د لنجې د حل په خاطر د خبرو د پاره د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیات اسلام آباد استي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمن د څو ورځو نشته ورسره د چهارشنبه په ورځ بند وسو خو هغه لنجه چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې د جوړولو په خاطر راپورته شوی و لانه د حل څوی د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمن په نشته کې د افغانستان درې عسكر وژل سي او د پاکستان یو جګړن وژل سوی او په لسګونو کسان ټپیان سوی دي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي دا په داسې حال کې ده چې د تیرو اوو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ دا وخت د افغانستان د امنیتي وضعیت په هکله یو رپورټ خپور کړي په رپورټ کې راغلي دي چې افغان حکومت اوس هم د سترو نفوس لرونکو سیمو کنټرول په لاس کې لري او کلیدي مواصلاتي لارې هم تر کنټرول لاندې دي خو وسلوالو یاقیانو د هیواد امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی د افغانانو څخه په یو سروې کې د امنیت په هکله پوښتنه شوې او 42% ویلي چې امنیت د طالبانو د وخت په مقایسه لا خراب سوی دی د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر د 2009 کال رئیس په افغانستان کې د ملکیانو د مرچوب شمیر تعقیب یا وایي چې په 2015 کال کې د غشمیر د پام وړ په اندازه لوړ سوی او د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2015 کال په مقایسه زیات ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي ځکه وسلوالو غټو ښارونو ته جګړه انتقال کړې ده د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیې باندې انتقاد کړی دی چې د سوریې په جنوب کې پر هغو قواو باندې بمباری کړی ده چې امریکا یې ملاتړ کوي ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی ښاغلي کارټر چې د خبریالانو سره پرون د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت کې خبرې کولې ویل چې پر هغو قواو چې روسیې بمباری کړی ده هغوی په اثر کې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوله شغلی کارټر وویل چې خدا کار قصدن سوې چې په هغه صورت کې د روسیې د اهداف په ټاک سره په ټکر کې دي چې وایي د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوي او یا هم دا کار سهوان سوې دي چې په دې صورت کې بیا دا بیانې چې دا سهوان سهوه د کمزورو استخباراتي معلومات په خاطر سوې ده شغلی کارټر زیاته کړه چې د روسیې پوز د اړیکو د هغه مستقیم لاین څخه موثره ګټه نه ده پورته کړې چې هدف یې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت و تر څو د هوایي عملیاتو پر مهال سهوه سهوان د یو بل په نشانه کې د ایران حکومتي مطبوعات او د کردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کردي یاغیانو او د ایران د سپاهي انقلاب د ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. نښتې د کردانو په ښارګوټو کې رامنځته سوي او پکښې د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کردانو د تلفاتو په هکله لا تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د کردانو یو چارواکي امریکا ډاغ ته ویلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د ایران د سپاهي انقلاب یو قومندان چې صمد بوستاني نومېدي او د شنو په ښار کې مرستیال قومندانو هم شامل دی. د ایران کردانو تل د ایران څخه د تهران څخه د خودمختاري غوښتنه کړې او ګایي د عراق د کوردی ځواکونو څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د ایرانی او کوردی ځواکونو ترمنځ نښتې ډېر لږ پیښېږي. خو د روان کال په پیل کې کوردی اخیانو د ایرانی ځواکونو پر ضد د پوځي کمپاین د پیل اعلان وکړ. دغه ډله وایي چې هدف یې دا دی چې ایران دوی ته سیاسي امتیازات ورکړي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې دي د سیایې د تحقیقاتو د ډلې د هغو چارواکو پر ضد اقدام وکړي چې پرې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. په امریکا کې میش دغه سازمان ادعا کړې ده چې د سیایې په نویو افشا سویو اسنادو کې راغلي دي چې د دې سازمان غړو جرایم ترسره کړي دي. د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر کین ادوارد په یو بیانیه کې ویلي دي چې د دې جرایم پر ضد عدم اقدام به د ولسمشر اوباما د حکومت پر دورې باندې یو داغ پرېږدي. دغه سازمان د امریکا د ولسمشر څخه غوښتي دي چې د سی آی ای د تحقیقاتو د پروګرامونو د ارزیابۍ دپاره دي یو ځانګړی څارنوال وټاکي او دا چې امریکا دي د شکنجه سویو کسانو څخه رسمن بخښنه وغواړي. د امریکا د معلوماتو د خپرولو د قانون پر اساس د روانې اونۍ په پیل کې سی آی ای مجبوره سوه چې 50 اسناد افشا کړي چې پکښې د شکنجو یادونه سوې. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلی دی. په دې لیدو کاتو کې زیات شمېر لوړ پوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. 30 کلن ولیعهد د اوسني پاچا سلمان زوی دی او د ملک د دفاع وزیر د لومړي وزیر د مرستیال په صفت دنده ترسره کوي. هغه د هغه پلانونو یو مهم طرح هم دی چې هدف یې د سعودي عربستان د اقتصاد مختلط کول دي او تر 2030 کال پورې د تیلو پر عایدو باندې د دغه هیواد د اتکا کمول دي. سره له دې چې ځوان دی، خو ولیعهد محمد بن سلطان ته د سعودي عربستان په حکومت کې د یو قوي شخص په سترګه کتل کیږي. هغه د ولسمشر اوباما د حکومت د زیات شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په دغه سفر کې لیده کاته کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 9:03 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه ته غوږ استه. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په تورخم کې پاکستانی چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې په محلي وخت د سهار په 2 بجو به ښایي چې د تورخم دروازه پرانستل شي او یوازې هغو کسانو ته به اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. تازه حال د خپل همکار ذبیح الله غازی ناخلو چې د ننګرهار نه زموږ سره د تلیفون په کرخه عمل دی. غازی صاحب، مهرباني وکړئ تازه معلومات تاسو د چارواکو سره غږیدلی یاست یا دلته چې کوم راپورونه راغلي دي چې نن سهار به په 2 بجو خلاصیږي، ستاسو معلومات څه وایي؟ غازی صاحب غږاورې ښه، متاسفانه چې البته زموږ لاین ورسره قطع شوې ده. لږ وروسته بیا کوښښ کوو چې د خپل همکار ذبیح الله غازی سره وغږیږو چې د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. هماغه چې د پاکستان حکومتي چارواکو وعده کړې ده، البته د افغانستان د حکومت سره، چې د سهار په 2 بجو به نن پرانستل کیږي او یوازې هماغه کسان ته به اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري، یعنی پاسپورټ ولري او د پاکستان ویزه ولري. خورزو لمړی مطلب ته د روغتیا نړیوال ټولنې یا WHO د 120 میلیون ډالر یو پلان پیل کړی دی چې د زیکا د ویروس په خلاف مبارزه وکړي. نور تفصیل د خبريال لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال ټولنې د 120 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو 13 میاشتو کې د زیکا د ویروس په خلاف مبارزه باندې وکړي. دغه پلان د تیر پلان په سی پیل شوه ده چې د فبروري په میاشت کې پیل شوه او 100 میلیون ډالر غوښتنه پکې شوه. د روغتیا د نړیوال ټولنې په نظر د زیکا ویروس ډیر جدي دی، نو له دې کابله په پیسو کې د پوره زیاتوالي غوښتنه شوې ده چې د دغې ساري ناروغۍ سره چلچلن باندې وکړي. د زیکا وایروس چې اوس تقریبا په شپېتو هیوادونو کې مخ په خپرېدو ده د مایکروسیفالي سره ارتباط لري او دا داسې یو وایروس ده چې د نوو زیږیدلو ماشومانو مغزو ته تاوان رسوي او معیوبه کیږي او عصبي بې نظمي پیدا کوي. د دغې ناروغۍ اصلي مرکز لاتین امریکا ده. د ډبلیو ایچ او نطاق طارق یاسر یو ویچ نو وای په کار ده چې د زیکا وایروس ته منسجم عکس العمل وښودل شي چې د ښځو او هغو نجونو چې عمرونه د اولاد زیږیدنې ته رسیدلې وي مرسته وشي. یا سریویچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
This strategy will place greater focus on preventing and managing medical complications caused by Zika virus infection by providing counseling and treatment if necessary.
دا strategy به ډېر ټینګار د طبي پیچلتیا په مخنیوي او انتظام باندې وکړي چې د زیکا وایروس سبب شوی دی که ضرور شي امیندوارو ښځو انډیوالانو کورنۍ او متاثره شوو کسانو ته مشورې ورکړی شي او علاج وشي او د ټولنو سره به کار وشي چې کوشش وکړي پوره قابلیت او روغتیایي سیستمونه ولري چې د ټولنو سره ضروري مرستې ورباندې وکړي. دغه پلان د زیکا د خپرېدو یو شمېر خاص خصوصیتونه څرګندوي چې هغه بیا ضروري خاص څارنه او نړیوال عکس العمل غواړي. په دې کې د ماشو له لارې په نړیواله سطح د زیکا د وایروس خپرېدل شامل دي. ڈبلیو ایچ او وای په هغه سیمو کې چې د لومړي ځل لپاره د زیکا وایروس په کې خپرېږي د معافیت نه موجودیت دغې ناروغۍ ته اجازه ورکوي چې په چټکۍ خپره شي. دغه ټولنه وای د واکسینونو د علاج په چټکۍ سره د معاینو موجودیت او همدغه راز په متاثره شوو سیمو کې حفظ الصحه او روغتیایي خدمتونو ته لار نه لرل د اندېښنې وړ خبره ده او خاصه پاملرنه ورته باید وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړن دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 23 دقیقې شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل تمه کیږي چې د افغانستان په وخت د زهر په 8 بجو به د تورخم دروازه پرانسل کیږي. تازه حال د خپل همکار نه خلو چې زمونږ سره ټلیفون پکر حمل دی ونه پګی چې زمونږ غږ باور کنه. غازی صاحب غږ اوري اوس؟ بله غازی صاحب غږ اوري. متاسفانه غږی نه اوریدل کیږي. پر صورت افغان د افغانستان حکومت ویلی دی چې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزای د تورخم په لانجه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. تر اوسه لا د اسلام آباد ته دغه سفر نه ده معلومه شوی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ویلی دی چې ښاغلی کرزای به د یو پلاوی په مشرۍ زر اسلام آباد ته لاړ شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام شینواری په دې حق له د ښاغلي غورزنګ سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د پاکستان د دولت له لوري افغانستان ته یو رسمي دعوت را لګول شوی او د دې لپاره چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد هنی پتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی پاکستان ته په تورخم کې د وروستۍ رامنځته شوې لانجې په ارتباط د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. د افغانستان د دولت له لوري فیصله وشوله چې پاکستان ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت برسیال په مشرۍ یو هیات د دې مازري پر سر د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. په نړیوالو چارو او زمینی امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ښاغلي اسمت ته ټلیفون کړی و. په دغه ټلیفوني خبرو کې په څه باندې خبرې شوې پرته له دې چې د دې مسلې په جزئیاتو خبرې وکړو غواړم یادونه وکړم چې د پاکستان د دولت له لوري یو رسمي تماس نیول شوی و د دې لپاره چې دعوت ورکړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي صلاح الدین خان ربانی ته او د افغانستان د دولت رهبری له لوري پریکړه وشوه چې د دوی د دې بلنې په ځواب کې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان اسلامي جمهوریت ته سفر وکړي او د دې پلاوی مشري به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت معین کوي.
په تور هم کې لا اوس هم وضعیت حالت نه راغلی لاره تړلې ده هلته نخته ولاړ دي قربانټینګ شوې ولې او زمنن سرکار چې د کڅوړې لپاره شوګر
شو اغم ولړله او اما تاسو ویلې مساله لا په بشپړ توګه هوار نه ده او د دې هواري لپاره د افغانستان دولت په ډیپلوماټیکو هڅو باندې ټینګار کړی دی او د همدې هڅو په ادامه به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مهم په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی د پاکستاني مقاماتو سره د مذاکرات لپاره اسلامآباد ته سفر وکړي. امیدوار یو چې د مذاکرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوی وروستی معزل
وسیم کی د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې سرګندونې لرلې تاسو سرګندونو ته څه
د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر د پاکستان د اسلامي جمهوریت لپاره او ضمناً د افغانستان د جمهور رئیس خاص نماینده یو له ډیرو مخکښو او تکړه سفیرانو څخه دی. هغه په ډیر مسؤلیت سره د افغانستان د دولت پاستازیتوب د پاکستاني مقاماتو سره مذاکرې پر مخ بوتللې او د مذاکراتو سلسله هغه ځای ته ورسېده چې له دې وروسته به د افغانستان د دولت یو هیات چې د بهرنیو چارو د وزارت د مهم په مشرۍ هلته سفر کوي تعقیب کړي.
تاسې پرون په خبري ناسته کې د افغانستان لویو ملي پروژو ته د ګواښونو په هکله څرګندونې وکړې.
ښه، زه فکر کوم ښه ده چې په دې دا خبره په دې شکل وکړو چې په افغانستان کې د لویو ملي پروژو تطبیق د ټولو د سیمې د ټولو هیوادونو په خاصه توګه د همسایه هیوادونو په ګټه دی او د دوی همکاري کولی شي چې د دې لویو پروژو په تطبیق کې همکاري او مرسته وکړي او دا پروژې د دوی په همکارۍ سره په اسانۍ سره تطبیق شي چې په نتیجه کې به د سیمې ولسونه رفا ته چې د ټولو هیوادونو مشترک هدف دی ونو ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګرانوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. البته کوخ کو چې په ننګرهار کې د خپل همکار زبیح الله غازی سره وغږیږو د تخنیکی ستونزو له وجې زمونږ غږ سم نوري وسی او بل کوشش کړی د ورسته کوشش غازی سره وزغه غوري. ښه، متاسفانه غږ نوري. خو البته تازه خبر هم ده چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه به د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجې پرانستل کیږي، خو په خپل افغان چارواکو ویلي دي چې د غژمنه ورسره شوې ده، تر اوسه عملي شوې نه ده. 8 بجې به معلومه شي چې لارې پرانستل شوې ده او کنه ده پرانستل شوې. او د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې یوازې هغو کسانو ته به پاکستان ته د داخلي دوه اجازه ورکول کېږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. تاسو کولی شئ چې د دې موضوع د لا تعقیب لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خپرونه واوري او همدارنګه په فیسبوک کې کولی شئ چې د موضوع زموږ سره تعقیب کړئ. وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. تازه معلومات هلته هم تاسو سره شریکو. اوس هم د روانې خبرونه یو بل مطلب. په داس حال کې چې په لیبیا کې جنگ مخ په زیاتېدو دی، د تیرو 2 میاشتو په موده کې د سمندر په لاره د شمالي افریقا او اروپا ته د مهاجرو په راتګ کې 2 چنده زیاتوالی راغلی دی. په مګړې د لندن د امریکا غږ د خبریال هنری رجول د رپورت تفصیل ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه درته دراوروي.
کوم تازه ارقام چې اروپایي اتحاد خپاره کړی دي ښایي چې په زیاترو مواردو کې د لیبیا ساحلي ساتونکو په مهاجرینو باندې ډزې کړې دي او ډېرې بې سرنوشته په ککتیو کې خوشې کړې دي او کوم کسان چې نیولې دي د توقیف په دوران کې ورته زجر او شکنجه ورکوي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي چې یونان ته د سمندر په لاره د غیر قانوني مهاجرینو په راتګ کې اوس کمی راغلی دی، ځکه چې یونان او د بالقان ځینو نورو هیوادونو لویدیځې اروپا ته د سفر کولو ټولې لارې بندې کړې دي. کوم کسان چې اوس اروپا ته راځي د افریقا په نیمه وچه کې له ډېر اوږده سفر نه وروسته ځانونه لیبیا ته رسوي او بیا د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره د ایټالیا په لورې سفر کوي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي یوازې سکال په مئی کې په 1 هفته کې 14,000 کسان چې د لیبیا نه سمندري سفر پیل کړی و د مدیترانې مرکزي سواحلو ته څیرمه له هغو کښتیګانو نه وژغورل شو چې په اوبو کې ډوبېدلې. په داسې حال کې چې د غیر قانوني مهاجرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، اروپایي اتحاد د آپریشن سوفیا په نوم سمندري عملیات چې هدف یې د قاچاقبرانو د کښتیو په نښه کولو د 1 میاشتې پورې وغځاو. مګر د یوروشیا ګروپ نوم د یوې اروپایي موسسې مسؤل ریکارډو فابیانی چې مهاجر سره مرسته کوي بل نظر لري او وايي
مايګرنټس اند موست امپورټنټلی سمګلرز
مهاجرین او قاچاقبران دوړ خپل ځانونه د اروپایانو له نوي پالیسي او کړنلارې سره عیارای په یو نوي چاپیریال کې فعالیت کوي او د دې خبرې معنا دا شو چې اروپا ته د مهاجرو د بهیر مشکل نه کمیږي ایواز یې سکال یو څو کسان اروپا ته د سمندر په لار باندې دراتک وخت په بو کې غرق شو او مړ شو پر روان میش کې اروپایي اتحاد د لیبیا په شمول له حقو کلیدي هوادون سره د همکاري یو پلان اعلان کړ چې له خاورې نه په غیر قانوني توګه اروپا ته د رسیدو په تکل غیر قانوني مهاجرین سفر کوي مګر د فابیانی په وینا په داسې حال کې چې په لیبیا کې جنگ دوام لري دوه متضاد حکومتونه پکې فعال دي او مختلف وسلوال ډلې په مختلفو ځایونو کې کنټرول لري ډیره ناممکنه ده چې د اروپایي اتحاد سره سم همکاري وکړي
The Libyan Coast Guard will nominally
په دی اړه باندې لیبیا ساحلي ساتونکو د اروپایي اتحاد او د ملي والد حکومت سره همکاري ژمنه وکي مګر مهمه خبره دا ده چې امریکایي او کنا او د پردیشا ته څه پیږي په خله یو څوي او بیا بل څه کوي همدا ساحلي ساتونکو له قاچاقبرانو سره لار نشي پیسې ورنخلي پټي معاملې وسره کوي یا په هغه باندې خپل سترګې پټي او پر دې چې اروپا ته سفر وکي او یې وسلوالو ملشو ته ورسپاري چې قید کړي او ویش کوي دافی نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل د لیبیا ساحلي ساتونکو په دې تورن کړی دي چې د جغورولو په دوران کې مهاجرین وحی ټکای او نسی او کله کله هم د غشان ترګي دافی نړیوال سازمان له یو شمېر کسان سره چې ژوندۍ بچی ودی او اروپا ته پر رسیدو برېل شي مرکی کړی دي هغه ټول قصه ورته بیان کړه
documented cases of shooting
ټول دا خبره وکړه چې د لیبیا ساحلي ساتونکو سره په ډېر غیر انساني او وحشي شکل رویا کړو دا فدې نړیوال سازمان غړي وان ګولیک په دې اړه امریکا غوښته ویل موږ په څو مواردو کې د مهاجرینو د ژغورلو په بانا د مهاجرینو د وشتلو او په زخمی حالت کې به سرنوشت پرې خودو او لټولو په اړه اسناد را جمع کړی دي چې د قید او توقيف په دوران کې دغه کسان ډیر بد بد وحل شوی او شکنجه شوی دي یو ځل خود د لیبیا ساحلي ساتونکو د مهاجرینو نډکا یو کشته د سمندر په منځ کې پرې خو دا چې انجن یې لکارنه غورځیدل او د ډوبېدو په حال کې و عجیبه خبره دا ده چې اروپایي اتحاد د لیبیا سره هغه شان چل چل نه کوي لکه چې له ترکیه سره کوي اروپایي اتحاد په غلطه دا فکر کوي چې لیبیا به وکولې شي چې د هغو مهاجرونو لار بند کړي چې اروپا ته رسیدو هڅه کوي ملګری ملتونه وایي چې د کال په لومړۍ او پنځو میاشتو کې وزره ماشومان چې څوک سره نو ملګری له شمالي افریقا نه اروپا ته پر رسیدو بریل شي ودی خو ډیر سره په لار کې به دا زیات ظلمونه شوي ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا وخت 2,15,000 کسان په لیبیا کې په دې انتظار ناست دي چې کله ورته موقع برابرېږي چې دغه جنگ ځپلي هیواد نه ځانونه اروپا ته وباسي په دې جمله کې په 10,000 کم کې ماشومان هم شامل دي څوک سره نه دي ملګري او په خپل سره د سفر کولو تکل کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ملګری ملتونه وایي د بوکو حرام افراطي ډلې په روانه میاشت کې د نایجیریا په جنوب ختیځ کې حمله کړې دي چې 2.1 میلیونه خلک بېکاره کړي دي دغو بېکاره شوو خلکو په موجوده منابعو فشار زیات کړی دی او عاجلو مرستو ته ضرورت لري تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جنف لازو ته په دې راپور کې اوري
د ملګرو ملتونو ادارې د مهاجرو د نړیوالې ورځې نه د مخه چې د دوشنبه په ورځ د وای 2.1 میلیونه خلک په تیرو درو کالو کې د بوکو حرام د افراطي ډلې په حملو کې د چاد د جاهل په کاسه کې بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای دا په افریقا کې د بې کوره شوو خلکو مخ په زیاتېدونکو ستونزو ده د بوکو حرام د روانې میاشتې د حملو نه وروسته د نایجیریا په جنوب ختیځ کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابېږي افراطیانو په سرحدي ښارګوټي بوسو باندې د حملو نه وروسته په سلګونو زرو خلکو د دفاع په ښار باندې اور مات شلو په دفاع کې لا په خوا 240,000 بې کوره شوي خلک اوسېږي چې ډېرې له نایجیریا نه ورغلي دي په نایجیریا کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لپاره د مدیر مرستیال بلکې سم مچان ان همدا اوس له هغه سیمو نه راګرځیدل دي چې سخت متاثر شوی دي مچان خپل خبرته دوام ورکوي او وایي
called Route Nationale numéro 1, which is the main road going to Bosso. And we saw so many people moving along the road.
Mangla asli lara na ulalu che mili lumli lwe lara balal kegi da lara Bosso ta warzi. منګ ډیر خلک ولیدل چې د دغه لارې په شاوخوا کې په حرکت کې وو. په خاصه توګه تقریبا 40,000 ښځې او ماشومان واقعا د دوی حالت ډیر خراب و. دوی ته د سکولو پاکې اوبه، خواړه او سرپنا نه رسېدلې او دا وضع ټکان ورکوونکې وه. ډبلیو ایف پی په 1400 تنو باندې چې نوې بې کوره شوې دي د 15 ورځو لپاره عاجل مرستې وویشلې. نور خواړه په لاره دي چې زر به ور ورسیږي. ډبلیو ایف پی وایي هیله لري چې په دې به قادره شي چې په دفاع کې 250,000 تنو ته خواړه ورسوي. مګر په دغه سیمه کې د جنجال او د مهاجرو له بهیر نه د مخه هم د خواړو کمښت و. زراعتی تولیدات تیر کال په دغه سیمه کې له اوسط نه کم و. د بې امنیتۍ له وجې نه ځینې مارکیټونه تړل شوي وو. د اټکل له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې په درستې سرحدي سیمې کې 14 میلیونه خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري. مګر د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د مرستو رسول مشکل دي. بې امنیتي اساسي موضوع ده او یو شمېر خلک تښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یا یو این ایچ سی آر لپاره سیمه ییزه استازه لیز اهوا وایي
وی ورک ټوګیدر وذ د پولیس اند وذ د ملټری to orient them to those localities where they can stay. And this
مونږ د پولیسو او پاو سره په ګډه کار کوو چې دوی هغه سیمه ته برابر کړو چې هلته به دوی په امنیت او حفاظت کې ژوند وکړي. دا اسانه کار نه دی، ځکه دا بالکل سرګند خبره ده چې یو څوک د چا د جاهل د کاسې په باره کې خبرې کوي نو حکومت د دغه خلکو د حفاظت په برخه کې ناتوان دی. په دغه سیمه کې ډیر کم روغتیایي مرکزونه دي او مونږ باندې زیات فشار ده چې په داخل کې بې ځای شوو خلکو او مهاجرو ته مرستې ورسوو. داسې خلک هم شته دی چې هغه مرستې ورته نه رسیږي چې دوی ورته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو ادارې د څه باندې 500 میلیونو ډالر غوښتنه کوي چې په سیمه کې تقریبا 5 میلیونو خلکو ته مرسته ورباندې ورسوي. تر اوسه پورې د دغې غوښتنې یوازې 40% رسېدلې.
پام کړئ د سات مهم خبرونه ته ټاکل شوی چې نن د سهار پر اتو بجو باندې به د تورخم لار بیرته پرانیستل سي. دغه لار وروسته لاغه نه وتړل شو چې د دواړو خواو ترمنځ نشتی وسوي. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیتي احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو وو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ ناوخته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ خپور کړ. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی. د ایران حکومتي مطبوعات او د کردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کوردی اخیانو او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو ترمنځ نشتی سوي دي. نشتی د کوردانو په شارګوټو کې رامنځته سوي او پکشي د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کوردانو د تلفاتو پخله لا تر اوسه پورې څه نه دي ویل سي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې د سی آی ای تحقیقاتو د ډلې د حقوقو چارواکو پر ضد اقدام وکړي چې برې د بشر د حقوقونه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلې دي. په دې لیدو کاتو کې زیات شمېر لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. او درنډونکو پمده سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطالب هم پاتور استل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د تورخم په حق لا تازه معلومات هم ده چې پاکستانی چارواکو ویلي دي د افغانستان په وخت د سهار پاتو بجو خای دا دروازه پرانستل شي. افغان حکومت هم وایي چې د غوی سره د غژمنه شوی ده، خو به کتل شي چې پاتو بجو پاکستان خپل د غژمنه عملی کوي کنه. خو پاکستان ویلي دي چې واځي حق کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. تازه معلومات زمونږ په مخمنه خبری خبرونه کې اورېدلی شي. د خپل رادیوګانو ترڅنګ اوسې لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.